السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه او ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي. دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شوه چې د شنبې په ورځ د پاکستان او د طالبان د حکومت د لوړ پوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشوه. په قطر کې د طالبان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبرو اترو په جریان کې د سملاسي اوربند له هوکړې سره سم د ډیورن کرښې دواړو غاړو اوسیدونکو له تاوده هرکلی سره دا پریکړه مخ شوې او دغه اوسیدونکي وایي چې اوس باید ژر تر ژره د دواړو لورو ترمنځ اوربند هم وشي. د تر پر اوربند سربیره دوی وایي چې باید عملی اوربند او شی تاوتریخوالی را کم سی او له دې سره سم باید د تورخم دواړو غاړو ته خلک او ناروغ لرونکي وکولای سي چې آزاد تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې خبرو منځګړیتوب لپاره د قطر او ترکیې د هڅو مننه کړې. ښاغلي مجاهد ویلي دواړه خواوو توافق وکړ چې د یو بل په وړاندې به د دښمنۍ عمل نه کوي او د هغو ډلو د حملو ملاتړ به نه کیږي چې د پاکستان د حکومت مخالفان دي. د قطر په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري مولوي محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان د پلاوي مشري خواجه محمد آصف کوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه په بخښنې سره سبا دوشنبه خپل ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په حراري کې پیل شي چې ترجمې به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازیني ټیسټ لوبه کې د هغه د ارامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي خو په شل اوریزو لوبو کې برخه اخلي. ټاکل شوی چې د ټیسټ لوبې وروسته راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شل اوریزو لوبو درې سیالۍ هم ترسره شي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ یو ځل بیا د هیواد پر بیلابیلو سیمو هوایي حملې کړې دي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي چې خارکیف، سومي او زاپوریجیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنگي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزوا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې بې پیلوټ الوتکې په چرنهیف او دنیپرو پتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان واکمنانو او پاکستانی لوري دوحه کې د سملاسي اوربن هوکړه لاسلیک کړه. خلک ورته خوښ دي.
موږ ډېر زیات خوشاله یو دا د دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو ځکه جګړه چې دا ملکونه تباه کوي، جګړه ژوند تباه کوي.
د چارو کتونکو د هوکړې عملي کول د پاکستان پر کړنو مشروط ګڼي.
مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتې شي او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي.
ناروغ لرونکي او سوداګر وایي له اوربان وروسته اوس باید لارې هم خلاص شي.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم او دلته دروازه بنده شوله. بس اوس کې حال په تورخم کې پراته وي.
نور راپورونه هم شته. د کونړ زلزله ځپلي وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی. په قطر کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبرو اترو په جریان کې د سملاسي اوربند هوکړه د ډیورن کرښې دواړو غاړو او اوسیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. د دواړو اړخونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې جګړه تر ډیره دوی زیانمنوي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدله شي. پرون د اکتوبر په 13مه طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې خبرې وکړې او په سملاسي اوربند سلا وکړه. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هوکړه کې دا خبره راغلی چې دواړه لوري به یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو برید نه کوي. دا چې په هوکړه کې نور څه راغلي او خلک یې په اړه څه وایي تفصیل به اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمن د ډورن کرخي په غوږو کې تر سخت وسلوالو نه خطو روسه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منګړیتوب د دواړو لوري او ترمنز د سم دستي اوربن هوکړه د کرخي د دواړو غاړو د اوسیدونکو له هرکلی سره مخ شوه. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رډیو ته ویل چې په جګړو کې تر ډیره دوی زیانمن دي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربن بدل او د سیمې د سولې او ثبات لامل شي. د ډورن کرخي تاثیر مده کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي ازادي رډیو ته ویل
دغه خې قدم دی ځکه د څورس جګړې چې وي په دغه جګړو کې ډېر بېګنا انسانان شهیدان شو د افغانستان خواته چې دغه په شمول کې ماشومان او خزي وي ورزشکاران او نو وربند د لپاره خښو چې نور وینه بنټويږي.
د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ اوسیدونکو هم چې نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د جګړې طرفدار نه دي ځکه په خبرې وسلواله نه خطي خلکو ته پراخ زیانونه اړوي.
جګړه پای ته ورسیدله مونږ ډېر زړه خوشاله یو د دې دایمي شي او مونږ جګړه نه غواړو ځکه جګړه چې دا ملکونه تباہ کوي جګړه ژوند تباہ کوي جګړه اقتصاد جګړه هر څه تباہ کوي انسان نه خوخي اخلي نو دغه اوربند دایمي شي.
لکرخی بلی غاری د تیرا د میدان یو وسیدون کی صدیق افریدی ازادی رادیو ته ویل
چې دا کومه د امن موعده وشو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا پکور دی چې د وخت سره سره مطلب د پورا وخت د پورا دا وشي نه نوی چې په میاشت پس بیا چې کوم د اجازه شروع شي دا په منځ کې دا موعده بیا موته شي نو دا چې دایمي وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم د دې موافقه هرکلی کړی او د اکتوبر 19 په خپل ایکسپانه په بیان کې لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یې وی هوکړه ته ورسیدل. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې نیټه په یو اعلامیه کې لدی پرمختګ هرکلی کړي. په اعلامیه کې چې دغه وزارت په ایکسپانه خبره شوی راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو دراتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. شنبه د اکتوبر 14 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې خبري او په سمدستي اوربند هوکړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې دغه هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د طالبان حکومت ویلي دواړو لوریو هوکړه کړې چې د بشپړ او مانادار اوربند ترڅنګ به دواړه هیوادونه د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر 19 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې دغه په دې هوکړه کې ژمنه شوې د هغه ډلو او ګروپونو ملاتړ باندې کېږي چې د پاکستان د حکومت په خلاف دي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار هم په خپل ایکسپانه په همدې ورځ په بیان کې د دغه هوکړه هرکلی کړي او لیکلي دي چې دا پر سم لوري لومړی ګام دی او دا چې دا مهمه ده چې د نورو ځاني زیانونو مخنیوي لپاره ټولې هڅې وشي. نوموړي ویلي په دې برخه کې دوی د ترکیه په قربتو راتلونکي غونډه کې د څارنې د یو ځانګړي میکانیزم رامنځته کېدو ته سترګې په لار دي چې لمخې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ ته رسیدنه وشي. په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي داسې مهال چې دواړه لوري یو بل د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي که د دغه ادعا او څېړنه ونه شي او حل لارې ورته ونه لټول شي دغه اوربان نشي دوامداره کېدی. لډلی ساقط مر ازادي رادیو ته ویل
اصلي ټکی دلته دا دی چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه کیږي. که دا مسله حل نشي بیا د دې امکان شته دی چې هم اوربان مات شي هم بیا دغه حملې یو پر بل باندې ترسره شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو حکومت پاکستان د داعش خراسان څنګه په ملاتړ تور نوي خودواړو لوري په بیلابیلو وختونو کې دغه ادعا ورت کړی. د روان اکتوبر په 19 د ډورن کرخې په وګدو کې داسې مهال د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن سخت نه خطر رامنځته شوې چې لدی وړاندې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 پاکستان د دې میاشتې په 9 په کابل کې د هوایي حملو په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ. لدی وروسته د دواړو لورو ترمنځ په وقفي ډول د کرخې په وګدو کې نخوتو دوام وکړ چې لاملې لزګونه ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یوناما د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 ویلي و چې په دې نخوتو کې ولس ولسی وګړي وژل شوی او 306 نور ټپیان شوی. د غراس په دینه خوتو کې دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو اداوي هم کړی وی.
و مورید دل چې د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي. دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شو چې د شنبه په ورځ د پاکستان او طالبانو د حکومت د لوړ پوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشوه. دا چې هوکړه به څومره عملی وي څه ضمانتونه نشته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي. همدا موضوع مې د چارو لسیړونکو حکمت اعظمي سره څېړل.
دا چې افغانستان پاکستان په دوه هېواد اوربند هوکړې څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان په خصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه دی کړی پاکستان په موږ باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویلی نو که چېرې بیا پاکستان داسې نظامي دغه ته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کوي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبانو راوړي طالبان مجبور دي چې هغه ته جواب ووایي مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي چې داسې پارون کې عملات دی پر پاکستان باندې وکی نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري
اعظمي صاحب په نور ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډالو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړي دي دا تر اوسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکارا سوي خو زه فکر کوم دواړه یوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوس نه لري چې دي مثلا کبیا د اوربن ماتی ری دي بیا داسې څه وکولای شي د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پد نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډیر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولای شي چې خپل د سیاسي نفوس څخه خپل د اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره د دې اړینه په استفاده پر د ملکونو باندې فشار راوړي که یا نن دی اوربان ماتوي مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډیر مهم دي چې پر چیش باندې موافقه وسوله چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ایده کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ یې حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتی او داخلي مسایلو کې یو لاسوهانه کړی اوسېږي یا دی فاکتور اوسېږي نو مګر بل خواته بیا کوورې پاکستان مستقیما هر امنیتی خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچي نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلې ده دا په دې پورې نه تنه د دوا هیوادونو چې افغانستان پاکستان دی او په دې کې حقیقتا چې یو خواته یو رسمي په پیژندل شوی دولت دی د پاکستان او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې په دې لوبه کې چې هغه هم مهم دي او دا غي کردار دا غي عمل به څه وي دا معلومه نه ده نو که چېرې تاسو فکر وکړي چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي یا اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي بیا به په افغانستان باندې تمام لکه نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډیر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې و او نتیجه یې څه
د افغانستان واکمنان وای چی ټي ټي پی په افغانستان کې نشته خو پاکستان ورته وای چی ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لري واقعیتونه څه دي البته د ته پکتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیګند ده او خپل همغلته فعالیت کوي لډیر په خو وخته
خوان طالبان د دې رهبران د دې په واځي ټکو وایي مثلا تاسو د طالبانو د ورداګ ولایت والی خواني وزیر خیر الله خور خو ډیر واځي ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالو ته ملمانه وایي او وایي چې موږ ملمانه نو څه جواب ورکړي نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست نه تنه دا تاسو وګورئ د ټي ټي پی سره یو تعداد په خوانی افغان طالبان هغه په جید پاکستان کې عملاً د ټي ټي پی په لیکو کې جنگیږي او د یو تعداد مړي چالته وژل کیږي بیرته د طالبانو کورنۍ ته په افغانستان کې راوړل کیږي. زه فکر کوم چې یو تعداد ټي ټي پی په افغانستان کې شته. خدام باید وایم چې ټول طالب رهبران پر دې موافق نه دي چې ټي ټي پی دي په افغانستان کې ځای ولري. یو تعداد هغه افغان طالبان چې د پاکستان سره ښه اړیکې لري هغوی د اوله سره د دې استدلال دا و چې باید ټي ټي پی موږ جواب کو او د پاکستان سره دا اړیکې خرابې نه کړو.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو اداوي به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي؟ څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیرې دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان پاکستان او په لویه سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي چې دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودې کنه درلودې. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې عمله کې په دغه مشخص عمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د عمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا د طالبان سازي پالیسی درلودل د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د چارو شنونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر کسان په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي سوداګر او خپل ناروغان وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له اوربند وروسته باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې هم خلاص شي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکو له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړی ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تکرار تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نګدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تکرار تک لپاره تړل شوې چې لامل یې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویل چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. په پنځله سورج مې چې پورا شو را روان شوم او بدلته دروازه بند شوله. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشوتلې. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځینه نشته لرو لرو ځینونه راغلي دي او خلک ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوون کو ازادي راډیو ته ویل چې له څور زوري سي کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتي او پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوون کې بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه دي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد خار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سترونو ته چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وی د مال ساتلو زینو او لګن چې ډیر جنونه خو خاص کر ډیر جن د افغانستان دیقان بزګر ته وخته ولې چې د زمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وای د دروازو لټړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونو افغاني مالی زیانونه وخته د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاګ غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړ او تقریبا 500-600 میلیون افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو انګور بادرنګ رومی مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو
موړی نګدی پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسولینو سره کتلی او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډي غلام خان او خرلاسي په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نخټو وروسته وتړل شوې خو لنګ دی لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیه په منځګړی توپ تر سره شوې د سم دستي اوربند هوکړه وشوه د دواړو لوري ترمنځ د نخټو تاریخوالي وروسته له حق زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړو ویل چې د هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې لدی ورسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې پوګدو کې په کونړ لنګرار خوست پکتیا پکتیکا کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي په دې نښتو کې چې په وغبي ډول څو ورځې دوام وکړو دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بول د کار او رسلګونه کسان په ځنګړي ډول ناروغان افغان کډوال او سوداګریز موټر ټکر تک کوي د یادونه ورده چې د دواړو لورو ترمنځ لدی وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ګل ډول په کرخه د نخټو لامل لارې تړل شوې چې لامل مسافر او سوداګرو ته استونزې پیښې شوې دي
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبوته نګدې کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو اوس رازو دته چې په کونړ کې زلزلہ زپلی وای چې لجمی مخکې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوی دي دوی وای چې باید د دوی سنځو ته پام وشي او په ورته وخت کې غوښتنه لري چې ترجمه وړاندې باید د دوی سرپناه غمو خوړل شي کونړ چې په اگست میاشت کې وزلزلې وزپ زرګونه کسان لا هم تر خیمولان دي ژوند کوي تفصیل په دې راپور کې اورو چې سنځو ته کتنه شوی
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزلہ ځپلای محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینا خسته او اوس خیمه کې د اوسیدو لامل یې ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابیلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته شوی دی د ازادي رادیو ته وویل د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي وایي چې هیڅ ډول لومړنۍ اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزلہ ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده دا خیمې چې دي نور د اوسېدونه دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي ډېر ډېر مشکلات لرو ځکه کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی مطلب دا جمع په دې کې تیر شي موږ د معجزاتو نه لوستل چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمع را روان دی چې دې کې چې موږ په کې دا جمع لږ په سکون تیر کړو لږ په آرام تیر کړو موږ دلته هیڅ نه لرو ورځ تر بلې دا ناروغۍ زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتیږي مونږ ته.
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافي ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغان چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغان. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، رسالات دي، لکه د سيو بول شواله دي، د تشنابونو شواله دي، نشه هغه ساحل لري ساحل دي، په دې کې امکان دي کم دي. کومه روغتیا خدمات باندې کېږي؟ بستر نه لري، که بستر لري نو موږ ریپر ورکو. دلته څوکۍ ته چرس پرې روغتیا مرکز دی وګن لري، نو لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اته او نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي.
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالی سره ډیره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلې دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ ته پر حد تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو. یوازې زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټول دا سوي چې 15-20 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو نشي درې زره افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګی دي نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا نو د مکتبونه هم خلاص کا نورې پروژې هم خلاصې کا کارونه دوی بند کړه س کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سخت ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه تر بیا ښې چارې ښه وختونه
ستاسو پیغام